دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې شوې دی. اوریدونکو نن د نهه ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 11 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه تاسو لپاره لرو. اوریدل یې مې روي. خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینا خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ امن پورته کړل شوی دی. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پرېښي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله پیرس خپل سفر منسوخ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور، کوټې او اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په سبا کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي. په دې لړ کې هنګوز لا تر ټولو حساسه ګرځول شوی چې پکې د چارواکو په وینا د پولیسو د مرستې لپاره پوځي او نیم پوځي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل شوی دي. د یادې ضلع د پولیسو مشر شانزر تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د هنګوز ښار کومو برخو کې چې امامباړي دي او پر کومو لارو چې د شیګانو جلوسونه تېرېږي د هغوی د ساتنې لپاره یې ځانګړي اقدامات کړي دي.
آرمی فرنٹیئر کانسٹیبل اور پولیس ڈپلائی مٹ ہے ان شاء اللہ ہر لحاظ سر زمون سیکورٹی مکمل ہے. دفعہ 144 لگے دل دے ان شاء اللہ امید دے چاہو زمون سیکورٹی کمی نہ دے تم رج تھریڈ دے آگے مطابق مون سیکورٹی مکمل کر ناکہ بندیا نکڑ دے آگا لار بانے روف ٹاپ لگول دے ہر چاہ.
د اسلامي جنتري په لومړي میاشت محرم کې د اسلام د پیغمبر المسیان له دې نړۍ کوچېدلی. نو له همدې کبله مسلمانان دا ورځ په عقیدت او احترام سره لمانځي. خو ځینې شیعه مسلمانان بیا په دې ورځو کې ماتم جلوسونه راباسي. د عوامي نسل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلارې له ناکامۍ سره مخ ده چې هیواد د یوازیتوب خواته بیایي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې بې جلسې ته د وینا پر وخت وویل په کار ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ځانګړي ډول مثبت ګامونه پورته کړي. دی وایي په دې لړ کې هر ډول مرستو ته تیار دی.
پرومن افغانستان نه بغیر د پرومن پاکستان تصور چې دی دا لیونتوب دی. که څلوک ډېر کوشش پکې مونږ کولی شو یو ځل مخکې کړو چې اشرف غنی صاحب راځي نه اسلام آباد ته مونږ ورپسې جرګه لاړو چې افغاني صاحب هم په دې ته جوړ کړه چې هغه هغه جرګه ومنله او هغه اسلام آباد ته راغې. خو چې تر کومه پورې دواړو مملکتونو په شریکه دا فیصلې نه کړې چې زما خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي تر هغه پورې دا مسله نه حل.
اسفندیار خان پر دغه موقع د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف نیوکې وکړه او ویل چې د یاد ګوند لخوا د غیر جمهوري ګامونو خلاف به له جمهوریت سره درېږي. د پاکستان نامتو خبریال سیرل المیډا ویلی چې پر نوموړي د پاکستان د حکومت لخوا له هیواد پر بهر وتلو بندیز لګول شوی دی. المیډا دا خبر تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړه او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډاون ورځپاڼه کې د نوموړي خپور شوی راپور د دې سبب شوی چې پر د بندیز ولګېدی. المیډا په خپل راپور کې د پاکستان د ولسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د غونډې حال ورکړی و چې د دې هیواد ولسي چارواکو پوځي مشرتابه ته ویلي که د ټولو وسوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړي نو هیواد به په نړیواله کچه د یوازې کېدو له خطر سره مخ سي. که څه هم حکومت تر اوسه د المیډا پر بهر وتلو بندیز په اړه له رسنیو سره څه نه دي شریک کړي، خو د پاکستان د وزیر اعظم دفتر لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې تېره ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر له وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته وکړه. په دې غونډې کې ټول مشران پر دې متفق و چې بډا ورځپاڼه کې په خبر سوي راپور کې هیڅ حقیقت نشته. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د همکاري او بشري مرستو دفتر ویلي د اکتوبر پر 3 نیټه پر کندوز ښار له څلورو خواوو د وسلوالو طالبانو د برید راهیسي تر 3000 زیات کسان له دې ښاره وتلو ته اړ شوي دي. د جګړې له کبله خلک ناورین سره مخ دي او اوبه، خوراک، دوایاني او برېښنا نه لري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت له شمیرو سره سم له کندوز د وتونکو کسانو شمیر 100,000 ته رسیدلی سي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله پیرس خپل سفر منسوخ کړی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین فرانسوا اولان ته ویلي دي چې په یو هوسا وخت کې به سفر وکړي. د پیسکوف په وینا د هوسا وخت راتګ به دوی انتظار باسي. د سفر تر هغې ورځ وروسته لغوه کیږي چې اولان تور پورې کړ چې د شام ځواکونو د روس په ملاتړ پر حلب ښار په بمباري کولو سره جنګي جرم ترسره کړی دی. اولان له پوتین سره په ملاقات کې یوازې د شام پر حالاتو د خبرو ټینګار کاوه. فرانسوي چارواکي وایي روسیا غواړي پیرس ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سفر له ولسمشر فرانسوا سره د خبرو د ایجنډا وبخشي. ټاکل شوی و چې پوتین به د فرانس سر ښار پیرس ته د سفر په ترڅ کې له اولاند سره پر کتنې سربیره په پیرس کې د روس ارتوډاکس کلیزا پرانیسي او د روس د هنر له نندارتون څخه به لیدنه کوي. روس د اکتوبر پر 9 د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې دوربند د ټینګېدو لپاره د فرانس لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې مخالفت وکړ او هغه یې ویټو کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباري قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل شول. محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د دې بوږنوونکي هوایي حملې د خبر په اورېدو غمجن شوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په پلازمینه سنا کې د اونۍ د پیل په هوایي حمله کې 140 کسان وژل شوي او 515 نور ټپیان شوي دي. جواد ظریف وویل ایران غواړي چې د دې هیواد د سرې میاشتې اداره سنا ته د هوا له لارې بشري مرستې ورسوي او د پیسو ټپیان د ایران روغتونونو ته انتقال کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا حمله غندلې او د دې پیسو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یو نوی رپورټ د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې شاوخوا 500 میلیونه نجونې له 13 کلنۍ مخکې په زور واده کول اټکل شوی دي. دغه رپورټ د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځ په مناسبت نن خپور کړ. وايي په هر 5 ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمر یو انجلۍ په زور واده کول ته اړ کیږي او ډېرې نور نجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودیږي. دا وته د مهاله د مشال اډیو خبرونه استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18 او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. امنیتی ادارې وایي په هنګو نورو سیمو کې د محرم لپاره امنیتی ګامونه پورته کړي دي. بلخوا د هنګو لسوایي
مین کار څه کوم کړی دی هغه د هنګو شیاسونی عوام کړی هغه یو دوره اتحاد خپله کې اتفاق انشاءالله تنخواګر ته په دې علاقه کې د دغه ځای موقع نه ملي.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه باید ریفرندم وشي.
دا ټول آپشن تاسو برقرار وساته او لکه څنګه تاسو وایي چې 15 کورونه پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو دا سپیس تاسو یو 15 کله یا لس کله ریفرندم نه پاره وکي.
یو ان ڈی پی وای په فاټا کې د خزو ځوانانو سره د کار روزګار لپاره مالی امرسته کوي.
نو که زنانه دی غی ځان لچر د خپل سلای ماشين واغشت نور داسې ټول کېټ واغشت چې غی ناغي دغه په ذریعہ باندې غی خپل ځان لپاره پیسې وګټي سه کارونه یو شروع کړي.
او افغان ډرایوران وای د نوومبر نه د سفری اسناد او شرط باندې دوی کار روزګار سخت متاثر کړي.
پاسپورټ ایزا موږ جوړولې خو مسله دا ده چې ټاپه کېدل اره پیرا چې دوی وایي چې دا به ټاپه کوي لدی خو چې زم ټاپه کوي به لی خو به راځم ټاپه کوي به
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د ملک تنورو برخوندې په اسلام آباد کې هم د نهم محرم ماتمی جلوسونه نن راوستل کیږي د کوم لپاره چې د امنیت سخت انتظامات هم شوي دي. په اسلام آباد کې دفع یو سلسلور سلویخت لګول ورستو د موټر سایکلو په ډبل اسبرلۍ بندیز لګول شوی دی. د دې سره سره په نهم او لسم محرم باندې د ملک په زیاترو لویو ښارونو کې د موبایل سرویس هم بند وي. بلخوانن او سبا یعنی د محرم په نهم او لسم په ټول ملک کې رخصتي هم اعلان شوې ده. په دې اړه تفصیل له احمد الله نه.
د اسلام آباد پولیسو تر مخه چې نن د نهې په ورځ بعد د نهم محرم مرکزی جلوس د سیکټر G6 نه راوځي او د مقرره لارو نه تیرېدو وروسته به هم په سیکټر G6-2 کې به اختتام ته رسي. د مرکزی جلوس به هوایی نگرانی هم کولی شي او دې دوران به ټاکلې شوې ټولې لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره بندې وي او موبایل سرویس به هم بند وي. د پولیسو په وینا چې د جلوسونو حفاظت لپاره د اسلام آباد پولیسو سره سره رینجرز او FC اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوي دي. څنګه په داخله وزارت کې یو خصوصي څارنې یا مانیټرینګ سیل جوړ کړی شوی دی کوم چې په ټول ملک کې د امنیت جاج اخلي. بلخوا د اسلام آباد په دریوانو لویو هسپتالونو کې په نهم او لسم محرم ایمرجنسی لګولې شوې ده او د ډاکټرانو او د نرسانو چټیانې هم منسوخې کړې شوې دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا په شمول په قبایلي علاقو پنجاب، سن او بلوچستان صوبو کې هم د محرم جلوسونو لپاره امنیتي انتظامات کړې شوې دي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه چې د نهم محرم مرکزی جلوس به د پېښور صدر نه راوځي او دې لړ کې د امنیت کوټلي انتظامات کړې شوې دي او د 2000 نه زیات پولیس اهلکاران هم ځای په ځای کړې شوې دي. په ټوله صوبه کې نن عامه رخصتي ده او د پېښور په شمول د صوبې په یو شمېر ضلعو کې به موبایل سرویس هم بندې وي. دغه شان د پنجاب په لاهور، پینډۍ او نورو یو شمېر ښارونو کې هم د محرم دوران حفاظتي انتظامات کړې شوې دي. په پینډۍ کې دفعه 144 نافذولو وروسته د موټر سایکل په ډبل سورلۍ او د وسلې په نمایش بندیز لګولې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په هنګو کې پولیس چارواکي وای په سیمه کې د عاشوري مراسمو پر وخت تراګرو پیښو خطر دی چې لوجی د غزای تر ټولو زیات حساسه ګرځول شوی دی. د چارواکو په خبره امنیتي ګامونه لا پسې سخت کړي، خو ځایي شیا مشران بیا په دغو حکومتي امنیتي اقداماتو ډیر مطمئنه نه ښکاري. په دې اړه تفصیل له طارق اورکزینا.
د هنګو پولیسو مشر ډیپیو شانزر مشال ریډیو ته وویل د دغو ورځو په مناسبت امنیتي پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرې پیښو مخه ونیسي. شانزر وایي د ښار ټولې هغه مرکزي برخې چېرته چې مامبړې دي او یا د شیګانو جلوسونه به تیریږي، هغې سره سره بازارونه هم تړل شوي، لارې کوڅې بندې دي او د خلکو تلاشیانې اخیستل کیږي.
آرمی فرنټیر کانسټیبلی او پولیس ڈپلائی مجھے ان شاء اللہ ہر لحاظ سر زمون سیکورٹی مکمل دے. دفعہ 144 لگی دل دے، ان شاء اللہ امید دے چاہے زمون سیکورٹی سے کمی نہ دے. تم رجے تھریڈ دے آگے مطابق مون سیکورٹی مکمل دے، ناکہ بنیا نکڑ دے آگا لار بانے روف تاب لگول دے ہر چاہ.
دا پولیس و مشر پا خبرہ پا سیمہ کے تر نامعلوم وقتا پورے دفعہ یو سلسلو سلویخ دنافیس کی دورستا پا خار کے پا موٹر سیکل، ڈبل سواری، لوڈ سپیکر پا استعمال، پیٹرول او یا کیمیکل پا خرسولو، تورو شیشو او دا اسلحے پا نمائش پا بندی لگی دلی دا. دا ہنگو سید حسین علی شاہ حسین چې د شیعاګانو ځایي مشر دی مشال لوډیو توای په سیمه کې د نهم او لسم محرم الحرام پر مهال د امام باړو او جلوسونو حفاظت لپاره چې کم ګامونه پورته کړی شوي دي له هغوی څخه دوی مطمئن نه دي، ځکه چې ځینې اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته د سیکورټي ضرورت دی.
تاغوی دورا اتحاد خپل کې اتفاق ډیولپ کړی دی چې ان شاء الله تنخواګر ته په دې علاقې کې
دا شوري ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډیر اهمیت لري په ټولو اسلامي نړۍ کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په هنګو کې هم په 1300 کالونو کې په دغو مراسمو کې په شیعاګانو ځانمرګي بریدونه او چودنې شوي چې د دې له وجې پولیسو دا ځل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د سیمې هیوادونو دا وخت پاکستان له مرګستیا لاس اخیستی او باید حکومت دې مسلې ته پام وکړي. نوموړي چې پرون یې په سوات کې بې عوامي غونډې ته وینا کوله زیاته کړه د پاکستان د امن لپاره ضروري ده چې لومړی په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودی شي. اسفندیار ولی خان دا شان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر سیاسي سوچ او تګلارې هم نیوکې وکړې. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د عوامي نیشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان سوات شاډیرې کې د پارټۍ غړو ته لویه جلسه کې ویلي چې دا وخت د پاکستان ټولې پولې محفوظ نه دي او کچري په پا پاکستان حمله وکړه شو د جواب ورکولو توان نه لري. دوی ویل چې پاکستان په پا منطقه کې یوازې پاتې شوی دی.
نن خو ځان نه ګیر چا پیرو ګوره په خدای قسم ځان له معیار پرې نه خود یو کس په دې ګاونډ کې مونږ سره ودرېدو ته نه رتا او مونږ بېغمه اسلام آباد کې ناست یو وګنا واتساپ ټیک.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان سره دا وخت پاکستان تعلقات د تشویش وړ دي او دغه کې کمی راوستل لپاره دوی هر قسمه مرستو ته تیار دي
چې دا پرومن افغانستان نه بغیر د پرومن پاکستان تصور چې دی دا لیونتو دی که څلوک ډیر کوشش پکې مونږ کولی شو یو ځل مخکې کړو چې اشرف غنی صاحب راځي نه اسلام آباد ته مونږ ورپسې جرګه لاړو چې افغاني صاحب هم په دې ته جوړ کړه چې هغه هغه جرګه ومنله او هغه اسلام آباد ته راغې. خو چې تر کومه پورې دواړو مملکتونو په شریکه دا فیصلې نه کړې چې زما خاوره به د بل خلاف نه استعمالیږي تر هغې پورې دا مسله نه حل.
د پاکستان سیاسي حالاتو په اړه سپندیار ولی خان وویل عمران خان چې کومه لاره اختیار کړې ده دغه د سیاست ټیک طریقه نه ده.
اوس ټولې مسلې د ملک ختمي دي وایي مونږ به اسلام آباد بند کړو. که د بندولو خبره شي پخته مې قسم یې دو گھنٹو نوٹس دې لیوه نور زور کوم که دا پہ خور د ندی په دو گھنٹو نوٹس باندې بند نه کړو راشه مال مخته وتا دغه سیاست نه دی. ما ته پته ده چې د کپتان مضبوطه د وزیر اعظمي نشه ختلې ده ضرور نه لګې شي. کوخت جمهوریت یو طریقه ده دا آئین یو طریقه ده په هغې طریقه دې ری راشي سب سترګو.
دوی په پاکستان کې د فوج لخوا واک ترلاسه کولو امکان رد کړو خو ویل چې دوی په جمهوریت یقین ساتي او د هر قسمه غیر آئینی لارې به مخالفت کوي.
این پی به هیڅ قسم یو غیر آئینی غیر جمهوری قدم حمایت نه کوي مخالفت به کوي په کلو میدان به کوي ولاړه به یې ورته خو د غیر آئینی او غیر جمهوري قوتونو مقابله به که خیر بون کو.
په دغه مقاله د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی د ضلعه سوات مشر شیرشاه خان او نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع دی حکومت په یو ټول پښتنه کې د قبایلو رائے معلوم کړي. هغه پرون په پېښور کې بخبری غونډې ته په وینا کې زیاته کړه تر هغې چې بې کوره کړل شوي قبایل په خپلو سیمو او کورونو کې بیرته په ځای کړل شوي نه وي د فاټا لپاره د اصلاحاتو خبره هیڅ معنی نه لري. مولانا فضل الرحمن هم همداراز ویل چې افغان کډوال باید په باعزته توګه خپل وطن ته استانه کړل شي. تفصیل خالد خان.
دا جمعیت علماء اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبالی سیمو لپاره په اصلاحاتو کې د قبالی اولس رائے معلومولو لپاره دی ریفرندم وشي چې دوی په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي، ځانګړي صوبه غواړي یا په خپل زوړ حیثیت کې پاتې کېدل غواړي. دا ګل پورز د خپل ګوند صوبایي سیکریټ کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل باید چې د قبالی سیمو د مستقبل بل په حق لا دا څه قسم فیصلې نه وړاندې په ټول هیواد کې سرشمیرنه وشي. هغه زیاته کړه چې د دوی ګوند د اصلاحاتو مخالف نه دی خو دا نورو وړاندیزونو په شان دی دا ریفرندم آپشن هم کې خوځل شي.
سپورج د هغوی زندگی بحال شوی نه په دغه حالت کې دوی باندې یو نظام مسلط کوي دا به یو جبر وي هغوی سره. دا ټول آپشن تاسو برقرار وساته او لکه څنګه تاسو وایي چې پنځو کارونو پس په موږ د انضمام عمل فروکو دا سپیس تاسو یو پنځه کله یاله سکاله ریفرندم نه پاره وکي او قبایلونه باقره ته پوسو کوي.
د افغان کډوالو د واپسې په حق لا د یو پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن اوایل تر سو پورې چې افغانستان کې د افغان کډوالو د سویدو لپاره زمينه پوره شي نوي تر هغه پورې د هغوی د پاکستان نه په زور اونويستل شي.
هلته حالات خراب دي په دغه حالاتو کې هغه ته واپس لګولو لپاره باید چې موږ هلته یو زمينه جوړ کو او ډیر په عزت او اکرام سره کورونو ته واپس کو چې دا کوم انداز دی واپس کېدلو دا د پښتنو روایت نه دی او نو دا عزتمند روایت.
دا چین پاکستان اقتصادي رادارې د مغربي لارې په حق لا دا خیبر پښتونخوا موقف باندې مولانا فضل الرحمن وویل چې صوبایي حکومت او بیا په خصوصي توګه د صوبي وزیر اعلی پرویز خټک په سی پیک باندې خپل بیان وخت په وخت بدلوي او په کار دا چې صوبایي حکومت په دې سیاست نه کوي بلکې حقایق ته کام ته وړاندې کړي.
مذاکرات به کوي، مشروط به کوي، ځان ته به یو پروټوکول جوړوي. نو چې یو حکومت وي د صوبې او هغه د کوروډور د الف بی جم نه خبر او هغه وایي چې زه نه یم مطمئن نو دې باندې خبره نه خلاصېږي.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي ناستې په حق لا د جمعیت علماء اسلام مشر اوایل چې عمران خان او د هغه ګوند د احتجاجي ناستو په ځای د خیبر پښتونخوا د پرمختګ او د صوبې حقوقو لپاره خپل سیاسي هلې ځلې زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ، او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، امنیتی سرچینې وای د جنوبی وزیرستان په لدا کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د امنیتی عسکرو یو تن ژوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي.
د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په ډیر اسمیل خان شه د خوفشای ادارو چارواکیو د مشال ریډیو په پښتنه وشولې دي چې د دریم په 13 ورځ د سولی وزیرستان په سیمه لداخ شه د وانا مکین سړک په غاړه په مزکک شو خواندي بم واچاو دي دا چې په نتیجې شه په دغه سړک روان د امنیتي فورسز په ګاډي کې سوار د بشیر په نوم په جندلا یو سرتیری پر هر ځلای او ګاډي ته جان ورا سدا د غو زرایه دا هم وویل چې د 14 سره پوځي سرتیرو د لټون عملیات لاګیا د غې سیمه ته واپس ورغلو کابلیانو نه یې پښتنه گاوژنه وکړلې. په بل پلو د مسعود طالبانو خان سید ډاله رابطه کار زیشان مسعود نن لز بجې د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغی برید پړه ومنله او دا دوایې هم وکړله چې په دغی برید کې د امنیتی فورسز درې سرتیری وژلی، دوا پر رژلی او ګاډه هم بیخی تباه کړی شوی دی. دا د هم یادوي چې د دغې چاودنې په وجه د خیرګی ترانزیت پوینټ نه 13 ورځ لا داتا د تلونکو کبالیانو کډه هم بیرته وګرځولې شوې. په دغه کډو کې شامل یو قبایلی امیرزاده مسعود په دغه باریک شې مشال ریډیو ته په دا رنگ وژغې ده.
میرای تایر شوی وی پایوځي بند خرګي ټیم ته لوړلې ډېر خال کر غلای وو په دغه ټیم شه څنګه دې شم د ټیم کارډینا سیمینا او وطن کارډینا دغه چار وش والا تقریبا یو نیمه دوه باجې تمیش پاره شوې چې نیخ پلا کنو یې خپل ګاډي ته تایر شولې چې تاک ټیم شو اطلاع روغللا کوس حالات خراب کی چې د مکا شوې دو تمارم نه بعد په دښتې سازاږي حالانکه نه جو کور ډېر سامان مر سره خوستای وو په نیاد دغه پلی چې وطن کول آباد او مش خپل وطن وو
امیرزاده مسعود دا هم وویل چې په خیرګی ترانزیت پوینټ کې موجود چارواکیو دوی ته دا هم وویل چې د بمی چاودنې په وجه په لداخ کې حالات برابر نه دي، د بیرته تګ دپاره به تاسو ته بلنه چادر کولی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځي به مطبوعاتي کتنې ته. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په یو خبریال سیرل المیرا له هغې وروستو له هیواده په بهر تللو بندیز لګول شوی دی چې هغه په ډان ورځپاڼه کې د استخباراتي ادارې احسای د مشر جنرال رضوان اختر او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په دغه هیواد کې په جهادي ډلو او وسلوالو ډلو په خبرو لیکل کړي وو. المیرا وایي د ته د ګل په ماښام اول شول چې د هیواد بهر هر سفر انشي کولی. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په یو خبریال سیرل المیرا له هغې وروسته له ملک بهر په تک بندیز ولګول شو کله چې هغه د وزیر اعظم او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د مشر ترمنځ په دغه هیواد کې د جهادي ډلو په اړه په خبرو لیکل وکړل. په دغه لیک کې دا ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف امنیتي ادارو ته دا ویلي چې په هیواد کې د جهادي ډلو سره د مرستو له وجې پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب لور ته روان دی. سیرل المیرا چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې سره کار کوي څو ورځې وړاندې په خپله یوه لیکنه کې ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم او د استخباراتي ادارې مشر جنرال رضوان اختر په دغه هیواد کې د جهادي ډلو په اړه خبرې کړې دي. دغه ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري او په اړه یې داسې ویل کېږي چې په هند او افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي. د المیرا دغه لیکنه د ډان ورځپاڼې د سر خبر وو. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي د ته دا اول شول چې له هیواده بهر نشي تللی او نوم یې په اگزیکټ کنټرول کې اچول شوی دی. هغه وایي دا له هغې وروسته اویل شول کله چې په ډان ورځپاڼه کې په پاکستان کې د جهادي او وسلوالو ډلو په اړه لیکل وکړل. هغه نن د نهې په سهار دوبۍ ته تللو چې هلته له خپلې کورنۍ سره ورځې تیرې کړې، خو د ګل په ماښام ورته اویل شول چې دی بهر سفر نشي کولی او باید ایرپورټ ته هم لاړ نشي. د ډان ورځپاڼې د دغه لیکنې تر مخه د احسای مشر جنرال رضوان اختر ته اویل شول که چیرې دوی غواړي په نړۍ کې یوازې پاتې نشي نو نو باید د جیش محمد لشکر طیبه او حقانی ډلې خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. د جیش محمد او لشکر طیبه په اړه ویل کیږي چې په هند او بیا خاص کر کشمیر کې فعال دي او حقانی ډله په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو عسکرو خلاف ترهګر بریدونه ترسره کوي. د دغو جهادي او وسلوالو ډلو په اړه ویل کیږي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI مرسته کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا حکومت د ډان ورځپاڼې د دغه لیکنې تردید کړی او ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف په یوه غونډه کې د جنرال رضوان اختر او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په دې اړه خبرې کړې دي. وزیر اعظم هاوس هم په یو بیان کې ویلي چې په دغه لیکنه کې رښتیا نه دي ویل شوي او داسې خبر ورکول د دغه هیواد د ګټو خلاف کار دی. بلخوا د ډان ورځپاڼې ایډیټر ظفر عباس ویلي په دغه لیکنه کې حقایق بیان شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې UNDP په 15 قبایلي ایجنسو کې د هنرمند ځوانانو او ښځو ته د خپل روزګار لپاره د مالی امداد یوه پروژه پیل کړې د کوم لاندې چې با یو هنرمند ته د 150,000 روپو پورې امداد ورکول کیږي چې ځان ته سمشین یا د کار روزګار نور سامان واخلي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا فاٹا دا پارا دا UNDP دا لائیلیہوڈ پروگرام یو چارواکی ابراہیم یار محمد مشال ریڈیو تا اوائل چے دا فاٹا دا پرمختگ ادارے سرا دا یو معاہدے لاندی دا دوی ادارہ با پا خیبر کرما او رگزو شمالی او جنوبی وزیرستان کے ہنرمند زوانانو او زنانو تا نقد پیسے ورکوی چے دا خپل روزگار دا پارا سر مشین یا نور اوزار واخلی.
چکم یو غٹ پروگرام اس مونگا سٹارٹ کو لے گئیو اگا مونگا بزنس ڈیولپمنٹ گرانٹس ورکو آگ خلق لبا گرانٹس ورکو چکم خلق سے ٹریننگ کرے دے اغی واڑی چیزان لس ٹول کٹ واخلی آغا زنانم کی دیش اگا ناری نم کی دیشی نو کا زنانا دی اگی زان لچر دخکولی سلائی مشین واغش تو نور داسی سے ٹول کٹ واغش تو جاگی نا آگی داگی پا ذریعہ باندے آگی خپل زان دا پارا پیسی ہو گٹی سے کارون آئیو شروع کی.
ابراہیم یار محمد زیاد تکلا چی دا لالوی ہٹ پروگرام لاندی دا دوی ادارہ با دا روان کال یو دیرشم دسمبر پوری 1500 ہنرمند زوانانو او زنانو تا دا 1500 روپو پوری امداد ورکوی.
فرسٹ فیز کے دا فرسٹ فیز مطلب دا دی چی 31 دسمبر پوری دا بمونگا 1500 کسانو لا گرانٹس ورکو فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سرے زمونگا کانٹریکٹ سائن شولو 30,000 روپے بمونگا ورکو ہر یو کستا چی کم سلیکٹ شی 30,000 مونگا دے دا پار کڑی چی مونگا نگواڑو چی لکا دا پیسے دیر غٹ یو بزنس آئے دا پار خلق سوچو کی و بیاغین پس آغا اون کلی شی 30,000 بانے باغی زان لکا سو ٹول کٹ اگشتل غواڑی کچا تا یو دکان وی آغی دا پار آغی سے لکا سٹارٹ اپ یو سودا اگشتل غواڑی نو آغا ایماؤنٹ پا آغا استعمالو لشی پائے کے.
دا UNDP چارواکی ویل چی کبالی سیمو کی دا بیا ودانے کارونو کی با دا دوی ادارہ دا فاٹا سیکریٹ ملاتل کوی او دا بزنس ڈیولپمنٹ گرانٹ پروگرام با را روان کال کی هم جاری ساتی او کی دی شی چی بیا دا امداد تر 1,00,000 روپو پوری اورسی.
پروگرام دادی چمنگ دا نیکسٹ چکم زمو را روان کال دی پدے کی روم ویش پک میاش تو کیمنگ بیا 3,000 کا سان دلا امدا پیسے ورکو ولا امدا کیش گرانٹ چکم دے منگ ورکو پدے کی فاٹا ڈی منگ تے ریکویسٹ کرے دے چتا سو دا اماؤنٹ لکھ زیاد کے چا گے کہ کم خلق ہو چ سو غٹ یو مشینری اگشتل غاڑی نو اگے کی ایت آسانی نو اگے کی منگ فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سر دے وقت کیو ڈسکشن روان دے کا فائنلائز نو بیا غٹ مشینری دا پار 1,00,000 روپے پورے منگ بیا اگے کدا پیسے
دا یادونه دا چې د ملګرو ملتونو د پرمختګ ادارې UNDP سمو د وړاندې د خیبر جنسه باړه تحصیل کې د کیش فارورډ پروګرام لاندې 3,000 خلکو ته د کار په بدل کې هر یو کس ته 3,000 روپۍ ورکړې وي. دا کوم لاندې چې هغوی خپل لارې کوسي او د نهرونو او لختو صفائی او مرمت کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2,113
15,300 شپیت
او 15,100 شپیت کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي لړ خبرونه د احمد شاه اعظمی ناورو.
د پېښور، کوټې او اسلام آباد په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د نهم او لسم محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګامونه پورته کړل شوی دي. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په صوبا کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي. نوامي نشتل ګون مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلاره د ناکامۍ سره مخ ته چې هیواد د یوازیتوب خواته بیایي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سواد کې جلسې ته د وینا پر وخت وویل په کار ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ځانګړي ډول مثبت ګامونه پورته کړي. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګو نظر خلکو کورونه پریښي دي. د ملګرو ملتونو د همکاري او بشر مرستو دفتر ویلي د اکتوبر پر 3 نیټه پر کندوز ښار له څلور خواو د وسوالو طالبانو د برید راهیسي تر 3000 زیات کسان له دې ښار وتلو ته اړ شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف لکبل پیرس خپل سفر منسوخ کړی دی. د کرملین نوایان دیمتری پیسکوف نن وویل چې پوتین فرانسوي ولان ته ویلي دی چې دی به په یو هوسا وخت کې سفر وکړي. د پیسکوف وینا د هوسا وخت راتګ به انتظار باسي. د ایران بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتنه کړې چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباري قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل شول. یو نوی راپور چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې شاوخوا 900 میلیون نجونې له 30 کلنۍ مخکې په زور واده کول ته اټکل شوی دي. دا رپورټ چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت نن خپور کړوای په هر 9 ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمر وای انجلۍ په زور واده کول ته اړستل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د کورنۍ او ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رفت انجم بیانوي.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لري چې په ملک مسلسل د ګرانې ځپلې شوې او خصوصا غریبي طبقې لپاره دا خبر ډېر تشویش ور دی چې اویل اینڈ ګیس اتارټي یا اوګرا د ګیس په قیمتونو کې 6% اضافي منظوري ورکړي او د حکومت رایه غسلو لپاره د پېټرولیم وزارت ته ختم لیږلې. خو حکومت په دې اړه 15 نومبر پر جواب ورنه کړو نو په دې فیصله به عمل درآمد باقاعده توګه باندې شروع کړی شي. ادارې وایي چې اوګرا د وزیر اعظم په هدایت د ګیس ورکولو 15 زیات سکیمونه وغځول. مسله وایي چې د ګیس قیمتونو زیاتېدونه پس به دا پیسې د ادارې زیاتوي چې که حکومت اوګره د قیمتونو زیاتېدونه منې نه کړه نو په کورونو کې استعمالېدونکي ګیس قیمتونه خو به زیات شي. خو د دې له وجې صنعتونو، زراعت، سري او بجلی جوړولو یونټونو ته به هم زیان ورسي. ادارې خلک کې چې حکومت لا پکار دی چې ګیس استعمالونکو او په خصوصي توګه د غریبي طبقې د ضرورتونو مفاد خیال وساتي او د ګیس او نور داسې ضرورت څیزونو په قیمتونو دې قابو وساتي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب ساحیوال سیمه کې په کوئله چلیدونکي بجلیګر لپاره کراچۍ په پورټ قاسم کې کوئله ذخیره کولو لپاره ځایونه جوړیږي. خو ماحولیات ماهرین او ولس په دې د اندېښنې لري چې بیړونه دا کوله راکوزول او بیا په ټرکونو کې بار کولو په دې عمل کې به کوم آلودګي خوریږي نو د هغې نه به زیات نقصان کیږي او د دې له وجې په ماحول به خطرناک اثرات پرېوځي. ادارې زیاتوي چې په داسې وخت کې چې د نړۍ ټول ترقی یافته ملکونه د ماحولیاتي یا چاپیریال آلودګي ختمولو لپاره یوځای شوي دي، د دې منصوبې د هر اړخ جاج اخیستل د وخت ضرورت دی. ادارې خره کې لیکي چې دا بخوي چې د دې معاملې په اړه په باقاعده توګه د ماهرینو نه رایه واخیستې شي او که په منصوبه کې څه خطرې او نقصان وي چې دا غي مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورسپانه لیکي چې دا وخت هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په مسله کړکیچ ته هندي فلمي نړۍ مخکړی دي چې له وجې په هند کې پاکستانی او مسلمانانو هنرمندانو ته ستونزې پیښ شوې دي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکلي چې مخکې خو په افغانستان کې د ګڼ شمیر د مازورۍ د له وجې د متاثره خلکو مسلو ته لا هم مسلې لا هم زیات شوې دي. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
برطانوی ورسپانی ګارډین په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په تناظر کې په هندي فلمي نړۍ کې پاکستانی هنرمندانو ته د ورپی خو ستونزو موضوع راغستې ده. ولیکي چې په هند کې د سیاست او هنر ترمنځ یو نه ښکارېدونکې کرښه راښکلې شوې ده. هنرمندان د خپل شهرت په سر د پارلیمان څوکو ته رسي او ځینې د خپل شهرت ملاتړ انتخابي امیدوارانو ته ورکوي، خو د ځینې وجوهاتو له امله اوس سیاست په هنري برخه کې سبل ډول مداخله پیل کړی دی. د ورسپانې په خبره خو په دې نږدو کې په هندي فلمي نړۍ کې کار کوونکي هغه هنرمندان چې مسلمانان دي او د نامې برخه خان ده او یا هغه چې تعلق یې پاکستان سره دی، د دغه هیواد د سیاست لخوا د سرد مهر ښکار دي او ځکه د دې له امله دا مهال په هندي میډیا کې په دې اړه تاوده بحثونه پیل شوي دي. ورسپانې ته د هندي فلمي نړۍ نامتو هدایتکار کرن جوهر ویلي دي چې په کشمیر کې د وجل شو هندي سرتیرو په مړینې هغه ډېر زیات خفه دی، خو د دې له امله د پاکستانی فلمي هنرمند فواد خان فلم باندې پابندي لګول د کشمیر د مسلې حل نه دی. بلخوا سلمان خان ویلی دی چې هند ته کوم پاکستانی هنرمندان راغلی دي هغه هنرمندان دي نه چې ترهګر. بلدا چې د هغوی کره کتنه هندي حکومت کړی ده، نو ځکه یې ورله هند ته په قانوني توګه د راتلو اجازت ورکړی دی. خو بیا ځینې هندي فلمي ستورو لکه انوپم کیر دریس خپل کړی چې په هند کې کار کوونکي پاکستانی هنرمندانو لپاره کار دي چې په کشمیر کې د وجل شو هندي سرتیرو د وجنې غندنه وکړي. سکه هم ځینې پاکستانی هنرمندانو د انوپم کیر په خبره عمل کړی دی، خو فواد خان تر دا مهال غندنه نه ده کړې. بلخوا فائنانشل ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د باروتي موادو له امله د مایوبینو موضوع راغستې ده او لیکي چې افغانستان تر ډیرو مودو په جنگ کې پاتې شو او دغه موده دومره اوږده وه چې دا مهال د افغان ولس د مایوبینو درې نسلونه د دغه هیواد په لارو کوڅو کې د زرګونو په شمېره کې لیدل کیږي. دغو کې ګڼ شمېر هغه دي چې د روسي ساخته ماینونو ښکار شوي دي او د بدن مختلف اندامونه یې له لاسه ورکړي دي. ورسپانه زیاتوي چې موږ د شوروي اتحاد د جګړې مایوبین لیدی شو چې په لارو کوڅو کې خیر غواړي او په ډانګورو ګرځي، خو اوس داسې نوي مایوبین هم تر سترګو کیږي چې د طالبانو لخوا د ښخ کړل شوو ماینونو ښکار شوي او عمرونه یې د شلو کالو شاوخوا دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف له روسي سرکاري خبري ایجنسۍ سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې. که څه هم نوموړي ته کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو به ویل چې دا هر څه ودرول او مذاکرات بحالول پکار دي. د ګورباچوف دغه سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د شامي شخړې په سر د امریکا او روس ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د کاری ملیحه میرزاده ناورو.
پخوانی شوروي مشر او د نوبل جایزه وړونکي میخائیل ګورباچوف خبرداري ورکړي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شامي شخړې په سر د روس او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د یوکرین شخړې په سر د ماسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلې اړیکې له هغې راهیسې نورې خرابې شوې، کله چې امریکا د اکتوبر په درېیمه له روس سره په شام کې د اوربند په اړه د مذاکراتو هڅې پرېښودلې او په رسمي ډول یې ماسکو تورن کړ چې په انتخاباتو کې له مهمو امریکایي سیاسي شخصیتونو معلومات پټوي. په عین حال کې د روس پارلیمان د اټومي همکاري معاهدې ځنډولې دي او د اروپایي سرحد په ګډون یې په شام کې پوځي ځواکونه قوي کړي دي. په روسو کې په کالیننګراد کې اټومي میزایلونه ځای پر ځای کول یې یو تازه مثال دی. پنځه اتیا کلن ګورباچوف د اکتوبر په لسمه روسي سرکاري خبري ایجنسۍ ریا نووستي ته وویل چې دغه په فکر نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې. که څه هم نوموړي د کومو خاصو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو یې ویل چې دا ودرېدل پکار دي. ښاغلي ګورباچوف وویل مذاکرات بحالولو ته ضرورت دی چې ودرول یې یوه لویه غلطي وه. ګورباچوف چې د پخوانی شوروي اتحاد اخیری مشر و، له غرب سره د ترنګلو حالاتو په آرامولو او د سړې جګړې په ختمولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي د دغو کوششونو په سر ورته په 1990 کې د نوبل امن نړیواله جایزه ورکړل شوه. نوموړي وویل پکار ده د ترجیح وړ موضوعاتو ته پام وشي، لکه د اټومي وسلو نخورېدنه، د ترهګري ضد جګړه او د چاپیرچل ساتنه. نوموړي دغه ټول یو چیلنج وبلل او ویل چې نورې خبرې باید پرېښودل شي. په یو جدا موقع په آیسلند کې د خطاب په وخت ګورباچوف وویل باید چې اټومي وسلې په مکمل ډول له منځه یوړل شي. نوموړي وویل تر څو چې دغه وسلې موجودې وي، دا ګواښ به موجود وي چې ورس د کومې حادثې یا تکنیکی خرابې د ترهګرو یا د چا د بد نیت له امله استعمالې دي شي. هغه ویل پر ځای د دې چې اټمي وسله ختم شي د نړۍ طاقتونه نوي وسله جوړوي، زړه وسله ښه کوي او داسې میزایلي دفاعي نظامونه جوړ کړي دي چې ورسره د اټمي وسلې د خورېدنې او د شخړې امکان لا زیاتېږي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د رویټرز خبری ایجنسی په رپورت کې راغلی دی چې د یونان په لیسبوس جزیره باندې د افغانستان، شام او پاکستان راغلی د بنیادی سانتیاو نه بے برخه کډوال د خپل راتلونکي په اړه د بې یقیني اخکار دي. د دغه لیکنې تفصیل د شاهین بنیر ناورو.
رویټرز لیکي چې د یونان په جزیرو باندې دا وخت 15,000 پناه غوښتونکي جمع شوي دي. په لیسبوس جزیره باندې د پناه غوښتونکو لپاره دوه کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې په کې 6,000 پناه غوښتونکي د خپل قانوني حیثیت لپاره انتظار کوي. د سومالیا سره تړاو لرونکي یو پناه غوښتونکي خبری ایجنسی ته ویلي دي چې نه په وخت خوراک کولی شي او نه آرام. خلک ډیر دي او دا کیمپ د جیل په شان دی. دغه شان په موریا جزیره باندې 15,000 پناه غوښتونکي په انتظار دي چې کله به معاملې په وړاندې ځي او قانوني حیثیت به ترلاسه کوي. خبریالانو ته هم اجازت نشته چې دې جزیرې ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ بیان وایي خلک په کوډلو کې ویده کیږي او پدې کې ډېرې خیمې د یخ موسم مقابله نشي کولې. دغه شان د کیمپونو نه د اوبو د وستو هم سم بندوبست نشته. امنیسټي انټرنیشنل وایي کډوال او په خاص توګه ماشومان د خوراکي موادو د کمی سره مخ دي. په دغه جزیره د 9,900 کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې 15,000 کسان په اوسېدو مجبور دي. دغه شان د یونان په بیلابیلو برخو کې د شام، عراق او افغانستان نه راغلي خواوشا 50,000 پناه غوښتونکي په ګودامونو کې ژوند کوي. ځایي خلک وایي د کډوالو د راتک سره په دغه جزیرو کې د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیان رسېدلی دی او خلک د مالی تاوانونو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید سباند یو نیم کال وشو، خو اوس هم په دغه برید کې د وژل شوي ماشومانو میاندې پلاران د حکومت خلاف احتجاج کوي او وایي چې د صوبایي او وفاقي چارواکو په ګډون دی د هغه ټولو ادارو خلاف تحقیقات وشي چې د دوی په وینا د غفلت له وجې دغه پېښه رامنځته شوې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شاه ناورو.
د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید چې د 2014 کال په دسمبر کې ترسره شوی و، پکې د وجل شوو ماشومانو میندې پلاران لا هم احتجاج کوي او وایي چې د دغه پېښې په درج کړل شوي رپورت کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د داخله چارو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان نمونه هم شاملول غواړي. په دغه وسلوال برید کې د اجون خان اډوکیټ زوی هم وجل شوی و. دی وایي د دې پېښې د کره او مکمل تحقیقاتو وختنه کوي. نوموړي زیاته کړه،
باقي چې کوم یو دی د ایف آی آر والا خبره ده، دا د ممبئی ورځ نه زمونږ مطالبه وه چې یاره دا چې سونه تنن په دې کې انوال دي، کاغذ زمونږ انټیریئر منسټری ده، کاغذ زمونږ د چیف منسټر دی، کاغذ زمونږ د سکول انتظامیه ده. نو په کار در چې د دې خلاف دې باقاعده یو انکوائری وشي، ځکه چې ما کله خپل بچي د هسپتال نه یوړلو، نو تاسو یقین ساتئ چې کله په کلاشنکوف باندې ډزې شي د هغې هغه شپېلۍ چې کوم یو دی نه ډېره ګرمه شي. او زما د بچي په بدن باندې دا
د لړکې د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترڅنګ امنیتي ادارو تحقیقات کړي او ویلي دي چې د دغه برید تر شا لاس لرونکي او د هغوی سره مرسته کوونکي کسان وجل شوي او یا نیول شوي او د ترهګرۍ ضد قانون لاندې سزا شوي دي. خو په آرمی پبلک سکول د برید کې د وجل شوي ماشوم محمد علي خان مور وای هغه له دې اقداماتو او خبرو مطمئن نه ده.
زما یو نیازم دی چې ما په دې سکول کې داخل کړو، تاسو پښتنه مانو کې چې ولې ځکه چې الله نه پس ماته د لاسونو محفوظ ښکارېدل، ځکه ما بچېدل داخل کړو. نو چې یو کس خپل زه زه ګیله خپل بچی لا زمانه پس بیا د دې بچی شو کنه چې ما د دې حفاظت کې ورکړ دې د هر څه بچی چې دې د خپل زه د خپل بچو د خپل کور حفاظت نشو کولې نو موږ به دې نه دا تاسو کو موږ ته ثبوت وخایې تاسو سوکونی ون تا خو زبانی خبرې دي چې اس نے قبول کر لیا اس نے قبول کر لیا اس نے نه بھائی موږ ته ثبوت وخایې دا کشته موږ پانچې کو دار مخامخ تاسو ته
هلتا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویاند مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې امنیت ټینګول د حکومت او امنیتی ادارو اولنۍ ترجیح ده خو بیا هم ځنې پیښې رامنځته کیږي نو دا ویل به مناسب نه وي چې په مخنیوي کې یې څه کوتاهي او یا غفلت شوی دی نوموړي زیاته کړه
دهشتګردي کې واقعات سارے ملک میں
د ترهګرۍ پیښې په ټول هیواد کې مخې ته راځي د پوز په مرکزی دفتر جی ایچ کیو هم برید شوی نو دا ویل چې دې لپاره وسلوال په کومه لاره راغلي یا مخنیوی ولې نه ده شوی دا مناسبه نه ده البته دې ته په کتو سره د آینده لپاره د دا ډول بریدونو مخنیوی په کار دی او صوبایي حکومت او امنیتي ادارې دې لړ کې ټینګه همکاري کوي هر ماښام د پوز او سیول استخباراتي ادارو چارواکي یو بل سره معلومات شریکوي او د امنیت لپاره چټک اقدامات کوي
مشتاق غنی همداراز ویل چې د آرمی پبلک سکول متاثرینو ته معاوضه ورکړل شوې د دغه شهیدانو په نوم به یادګار جوړوي او په نوخار کې نوې ټیکنیکل یونیورسيټي به هم د دغه شهیدانو په نوم کولې شي دغه وسلوال بریج چې د 2014 کال د دسمبر په 14 ترسره شوی وو په کې خواوشا یو نیم سل کسان وژل شوی وو چې زیاتره یې د سکول ماشومان وو یاد دی وی چې په آرمی پبلک سکول د دغه بریج نه پاس وفاقي حکومت او پوز د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو د متفقه فیصلې په ترڅ کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان اعلان کړو چې لا هم دوام لري
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د جنوبی وزیرستان له یو شمېر سیمو د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک وایي حکومت ته دا ظلم نه ورسره کوي چې په دې یخ موسم کې خپل ورانو ویجاړو کورونو ته واستوي د دوی په خبره حکومت ته راجستریشن وکړي خو کورونو ته د واپسې لپاره دی د راتلونکي کال تر سپرلي پورې وخت ورکړي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې د کډوالو دغه غوښتنه به له چارواکو او امنیتی ادارو سره شریکوي سیلاب میں سدنا تفصیل ورو
اسویلی وزیرستان شد دے بدر چلوشتی قبائلیانو ویلی دی چھ میجا دے واپس تک دے پارا رجسٹریشن کڑائی دائی خو جمعی را روان کورونا مورنگ دے شین اسمان دان دے باجوان تے رول دیرہ تا مشکل وی حکومتی چارواکی دے میرا بانی وکی چھ دے میج دے پارا دے بیر تلش دولو مدا دے راتلون کی کال دے دریم چلورم میاشت پورے را تا وغازاوی یو قبائلی ڈاکٹر خان پا دغا بار ایک شے پا رنگ جاگیجی
میش تللی وی میش چه کیمو کورینا وکاتل یو کور پکشه محفوظ نده ده ووره علاقه دو ووره چیجی پا دی بیا میش داغا عرض کهی افسر بلا پره دا خبره ورسیجی جیشتشن دا وسی پا خرخه پا دیکشه دا بیا دا خلک رو پاسی مارچ اپریل کشه دا لور چی چه آغازوی دم رخوی چه پا تنبیک شه خوشپاس ابو کولای چی
پا دگی رنگ خبره ده ملک زندور نه هم وار وای
دش راونگینا ده روخلا لندایوم سینیتی جا تنگلای مشتا بوسپان بدر پندیاخیل کیکاڑی سرو تری شانگی پورا جاور درامن خیل یو خود داکش بالکل روغا میلا بالکل نستا دائی گسار پٹی نائی بالکل نستا درا سوڑا دائی چه پاک شه یواش پا گزارا دا دیرا مشکلا دو خیل آلور شی دیر خلکو بدا خبر شی چرا دغی وود کی چه کم دا سوڑا دغا نامڑا شوال میش دا درخواست کی چه دا دیمیش خپل ملک لائی خپل وطان دائی خام خاتی ها چه یم چکروی سوراوی بیان هاتی علاقہ در دا وشی چه میش دا رجسٹریشن وشی او چه میش دا دا مولاد رکو چه 2017 دریم امیاست تلوارم امیاست
د سیمه مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب د کبالیانو دغه خبره په دارنګ وزبا بولې
مونږ ته کوم ټارګټ راکړل شوی دی هغه د 2016 پورې چې یو کس هم آی ډی پی نیوي دا خبره دی بالکل بجار دا مونږ منو کوم مونږ ته دا خبره کوي چې کوم داسې علاقې دی کورنری ناغي کې مونږ تاسو ته درخواست درکو هغه درخواست دی مونږ ترا کې او مونږ مخکې بل د مونږ کوم مشران ناس دی فاټا سیکریټ کې آرمی اتارټیز دی هغه ته بخامه خار سو په دې باندې به سره سلام مشورات کو
دغه کبالیانو دا هم جواب تکړه چې خلید بدر څلوشتي کبالیون نه د لدام کین تحصیلونو غټ شمیر کبالیون په دغی رنگ مشکلاتو سره مخمخ دی حکومتي چارواکي دی د میژا او د دوی دغه شریکه مسله زر کی راته ساما کی سیلاب ماسود مشال ریډیو ټانک
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په خپل خو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ لته ری جولای میاشت راهیسې تیز شوې ده په پیښور سوکنو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو مرکز ته روزانه یو شمیر افغان کورنۍ ورزي او تر راجستریشن وروسته افغانستان ته وړي هم په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پرون دغه مرکز ته ورغلی وو او له ستنېدونکو افغان کډوالو سره یې د راتلونکي لپاره د هغوی پر هیلو خبرې کړې
د افغان کډوالو په مزغو کې د تیرو دیرشو پنځه دیرشو کلونو راسي په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې نه واخله تر د خپلمنځي جګړو او افغان طالبانو او القاعده شبکې د فعالیتونو او د کډوالۍ د ستړي ژوند ډېر تاریخه یادونه پراته دي خو نن د دوی سره یوازې د دوی په تازه یادونو او امیدونو خبرې اترې کوو
ما نوم عبدالغیاث دی ولایت سمنګان ولسوالی حضرت سلطان قریه غزنیګر دروس کال ما چکوال په ښار کې تیر کړی دا اوس هم سزه د چکوال ښار نه راوتلم گاونډیان مې را پسې زړل سی ولی خان صاحب ولی مونږ څه ګناه کړې څه خبر ده چې تنه نو وطن ترش کروانی دي او ما په جواب کې ورته ویل چې دا پنځه دیر کال دی الله تعالی رضا نه و نن دې مونږ آب و دانه له دې ملک ذاتی کنده سره ده او اوس مې په خپل وطن کې خدای مهرباني ده له وړکیا اختر نه مخکې لږ کاروبار کړی ده او کوټې مې جوړې کړې ده او کور مې ګاډه مې ورلوډ کړی
د عبدالغیاث پرنګ د چینار خان کورنۍ هم د چم گاون د خلکو نه ډیره خوشاله ده او دی وای اوس دوی خپل ګل وطن آبادول واړي
دا کور چې دا وس باری کې د منډي باولدین ضلع نه روان دي او دی چې ماشا الله کب خیر او سلامت کې سره راورسېده کاروبار هم ماشا الله څه پاتې ده څه مم راټول ک خپل وطن او ګل وطن پوه شوې ان شاء الله چې ټول اتفاق وکړه مشرانه مرغلي و اسلام آباد ته او د موږ د سفیر سره دغه ملاقات شوی او ټول دا فیصله وکړه چې موږ به په خوشحالتیا او په خپله مرضي باندې افغانستان ته ان شاء الله منتقل کیږو
افغانستان ته له پیښور روانیدونکي د کډوالو په ټرکونو کې ناس ماشومان او میرمنو راته په آزاد توګه خپل امیدونه بیان نکړل خود دوی مطمئن سترګي دغه حل وای چې اوس به دوی نور د کډوالۍ د ژوند د ستونزو نه خلاص شي سوتنو افغان کډوال وویل چې که افغانستان کې دوی خپل یو کوټه هم ولري نو ډیر به خوشاله وي
ایمانم د عمر ګل منګر غلی له پټه جنگ او رواني کابل ته مزدورګانیم کوله جاریم کوله منګ دا غوړ چې موږ ته کور جوړ کی موږ ته جای هغه کې موږ بے وزله خلک بے زمينه خلک بے ملک خلک خامہ خابه موږ ته خپل ملت سن اسه خدمت کی چې بینه کی
زمانم د حیات الله د چکوال نه راغلم او افغانستان کې د بغلان ولایت ته ځم دلته تقریبا یو کم سلوخ کالم تیر شو خو موږ خپل دی ویلې جای پیدا شو کوټه موږ پیدا نکړه بالو بک درسره سره دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو تر مخه د جولای د میاشتې نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدلو په عمل کې تیزی راغلې ده او د دې وجه په تورخم پوله د تګ راتګ په عمل کې سختي ښودلې ده غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
ا اوریدونکو د خیبر جنسي انتظامی چارواکي وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پولې د سنبالولو د پالیسۍ لاندې افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزي شرط نومبر لومړۍ نیټې پورې غځولی دی. له دغې وروسته به د افغان ډرایورانو لپاره دا ضروري وي چې پاکستان ته د داخلېدو پر وخت سفري اسناد ولري، خو دغې فیصلې افغان ډرایوران ډېر اندېښمن کړي دي او دوی وایي چې د ډرایورانو لپاره دې دغه شرط ختم کړی شي او د تګ راتګ لپاره دې ورته کوم متبادل بندوبست وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت افغان ډرایورانو لپاره د سفري اسنادو د شرط نیټه کې توسیع کړې ده او د نومبر اولې نیټې نه پس به افغان ډرایوران د بغیر پاسپورت او ویزې د خپلو ګاډو سره په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. دوی وایي باید افغان ډرایوران د خپلو ځانونو لپاره سفري اسناد تیار کړي. د پاکستاني چارواکو دغې پرېکړې افغان ډرایوران اندېښمن کړي دي. د تورخم په کلارې چلوونکی یو افغان ډرایور محمد اجان مشال ریډیو ته وایي چې سفري اسناد به تیار کړي، خدا به هر ورځ یو نوی مشکل سره مخ کوي.
پاسپورت زه هم جوړولې خو مسله دا ده چې ټاپه کېده لاره پیرا چې دوی وایي دا به ټاپه کوي، لدی خوا چې جیم ټاپه کوي به لی خوا به راځیم ټاپه کوي به اوس د ځینو ډرایورانو جوړ دي. ځینو ډرایورانو بیخي اواز نه ورته کېږي کلنډر ډرایور چې دا پاسپورټ موږ څنګه جوړ کړو. 14-15 هزار روپۍ پې لګېږي، ګاډي والا نه راکوي، 1000 روپۍ ټوله ما تنخواه ده، 2 میاشتې تنخواه زه په دې ورکم.
او یو بل افغان ډرایور فضل ربی وایي
او دا خو یو کس دوه کسان نه دي، ټوله دنیا ګاډي پوښ دا په کومه یو کس دا پاسپورټ جوړوي چا ور لوسه نه کېږي، باندې ټایم هم ډېر لګېږي، ګاډي به ټوله دې پاسپورټ دی وجه ولاړ وي. موږ دا غواړو چې بس دا ستونزه دي موږ له حل کې اسانه غوندې خبره را لوکي چې اسانه کار وي پوښ او رخداري کار موږ له جوړ کې چې
یاد دې وي چې د رمضان کال د جون میاشتې اولې نیټې نه پاکستان په تورخم پوله افغان وګړو لپاره سفري اسناد شرطي خیدې او اوس ایوازې هغه افغان وګړي په تورخم پوله تګ راتګ کولای شي چې پاسپورت او ویزه ورسره وي. د تورخم ځای سوداګر وایي چې دې سختې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې ډېر کمی راغلی دی چې نه یوازې په تورخم کې ورسره په لویو او وړو کاروبارونو باندې اثر پرېوتلی دی، بلکې په پېښور کې هم ورسره ځینې کاروبارونه اغېزمن شوي دي. خو بیا د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی او دوی غواړي چې د پولې د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار احمد شاه ازمینا د دې غړې مهم خبرونه اورو.
د پېښور، کوټې او اسلام آباد په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د 9 او 10 محرم پر مهال د امنیت لپاره ټینګ امنه پورته کړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي په صوبه کې د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان خارجه تګلاره له ناکامۍ سره مخ ته چې هیواد د یوازیتوب خواته بیایي. نوموړي پرون د خیبر پښتونخوا په سوات کې یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل په کار ده چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په ځانګړي ډول مثبت ګامونه پورته کړي. د افغانستان په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د نښتو له کبله په لسګونه زره خلکو کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د همکاري او بشري مرستو دفتر ویلي د اکتوبر پر 3 پر کندوز ښار له 4 خواو د وسوال طالبانو د برید راهیسي تر 3000 زیات کسان له دې ښار وتلو ته اړ شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له فرانسوي ولسمشر سره د خبرو د ایجنډا پر سر د اختلاف له کبله پیرس خپل سفر منسوخ کړی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن وویل چې پوتین فرانسوا ولان ته ویلي دی دای په یو هوسا وخت کې سفر وکړي. د ایران بهرنی چار وزیر د ملګرو ملتونو له سمشه څخه غوښتنه کوي چې د ایران یو الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د بمباری قربانیان راوباسي چې دیونی په پیل کې د وی جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل شول. محمد جواد ظریف د سعودي عربستان په مشر ائتلاف لخوا د دې برنونکي هوایي حمله د خبر په اوریدو غمجن شوی دی. یو نوی رپورټ چې د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس برابر شوی اټکل کوي چې په نړۍ کې شاوخوا 900 میلیون نجونې له 13 کلنۍ مخکې په زور واده کول ته اټکل شوی دی. دغه رپورټ د ماشومان د ساتنې یا سیف د چلډرن ادارې د ماشومانو نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت نن خپور کړی. وای په هر اوو ثانیو کې تر 15 کلونو کم عمر وای انجلۍ په زور واده کول تاړیستل کیږي او ډیری نور انجونې یوازې د 10 کلونو په عمر په زور ودیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې د ادارې د اټکل مخې تر 2015 کال پورې به د هغو نجونو شمیر چې په کم عمر واده کولو ته اړ شوي 1.2 بلین انجونو ته ورسیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان احمد شاه زمی او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.